اوریدونکو د مشال ریډیو د یوې بل یو ساته خبرونه سره داود خټک در سره ایم او په دې خبرونه کې مو مونږ تاسو ته دوا اوږد پروګرامونه درکو. اول هم یو مرکه ده او دوهم هم. اول مرکه د شاعر او لیکوال روخان یوسفزی سره ده او دوهم مرکه د شاعر لیکوال عثمان اولسیار سره ده.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسانه شي.
نو اوس وخت شوه د اولی مرکی روخان یوسفزی د پښتو ژبې شاعر دی، لیکوال دی او خبریال هم دی. روخان یوسفزی یو شمیر کتابونه لیکلي دي. د سوابه اوسیدونکو دی د شاعرۍ په حواله سره د مشال خبریالې اسما ګل د روخان یوسفزی سره مرکه کړی ده. تاسو اوریدو ته را بولم.
سلامونه اوریدونکو، اسما ګلیم او د مشال ریډیو د ځانګړو خبرونو په دې لړۍ کې تاسو ټولو ته هرکلی ویم. اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې مو درته روخان یوسفزی میلمه کړی. روخان یوسفزی چې یو خبریال دی او سره له دې یو شاعر هم دی. دوی د خیبر پختونخوا سوابی سیمې سره تعلق لري او قریبا له تیرو دریو لسیزو راهیسې د خبریالۍ د شعبې سره تړون لري. روخان یوسفزی صاحب تر اوو کتابونه لیکلي دي چې پکې د اردو او پښتو دواړه کتابي مجموعې شاملې دي. اوریدونکو، روخان یوسفزی د رڼا خوب په نوم شعري مجموعه هم لیکلي، ولې له هغې وروسته یې یوه بله شعري مجموعه د رڼا کور په نوم هم چاپ شوې. د نوموړي په خبره چې کتاب د رڼا کور یې د نوي او زوړ لیک انتخاب شوې مجموعه ده. د روخان یوسفزی سره به د هغوی د کار، د هغوی د ژوند او لیک لوست لارې د مبارزې په اړه پوښتنې کوو. روخان یوسفزی صاحب، د ټولو نه وړاندې تاسو ته خبرونه کې هرکلی.
ډیره مننه. خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ او بریالي اوسئ.
روخان یوسفزی صاحب، تاسو په خپل کتاب د رڼا کور کې لیکئ چې محبت زما ایمان دی، محبت زما کعبه ده، صحافت زما روزګار دی، شاعري مې محبوبه ده، چې نړۍ د امن کور شي ورک د ظلم جبر زور شي، زما دغه سیاست دی، زما دغه نظریه ده. زموږ اوریدونکو ته د وای چې سره ده صحافت څنګه تاسو خپل وخت مقرروي چې تاسو لیک لوست له هم ټایم ورکوي؟
ډیره مننه. دا سده شه د استرسو چې د شاعرۍ تعلق ته نو شاعري یو الهامي شیز دی، یو کیفیتي یو چپوي شي راشي په سړی باندې. نو د شاعرۍ لپاره خدا شي مخصوص وخت سره نشي ټاکلی. البته دا شي ځنې واقعیات یا ځنې سيزونه داسې په نظر کې راشي یا سړی ووري یا اولولي، نو دا غي اثر چې کوم دی، نو چونکه شاعر د نورو خلکو په نسبت باندې لغونډې زیات د حساس طبیعت، نازک طبیعت دغه وی پاغا زیات اثر کوي. نو دا غي د وجه نه بعضي واقعیات یا بعضي خبرې داسې وشي یا د مطالعې په شکل کې، د مشاهده په شکل کې چې هغه پاغي باندې اثر وکړي، نو دا غي د وجه نه هغه شعر چې کوم دی نو یا نظم یا غزل یا رباعي برابر څه چوتو سړی ارسن کوي، نو دغه کیفیت په سړی باندې راشي او راځي. نو باقی صحافت چې کوم دی،
روزانه بنیاد باندې کار وی او د خبر په شکل کې یو کار وی، هغه د پاره مطلب هغه خبر ولیکل شي. شاعري دومره ده چې شاعري داسې سیس دي، هغه دغه وی افلاطون وی چې را شاعر د مورخ نه یا تاریخ لیکون کې نه په دی زیات غوره دی چې تاریخ لیکون کې هغه سلی کې چې سوشي شاعر هغه سوئی چې هغه کیدون کې وي دی په ممکنات او په امکانات باندې بحث کوي. سره سره زما خو خپل ځانې دا کوشش چې زه څنګه سو وخت د ورځې وي یا خاص کر د شپې نو مطالعې ته وخت وباسم، هغه د کتاب په شکل کې هم او د دین علاوه چې سوشل میډیا دا نو په دې باندې هم چې کوم دی نو ځینې سیزونه په ګوګل باندې یا په نورو سیزونو باندې داسې ځینې موضوعات هغه سړی ګوري، سرچ کوي، ملګرو یا د نورو خلکو لیکونه راځي واتس اپ ګروپونو کې یا بل څه کې، نو زما په خیال چې د دواړو شوبو لپاره مطالعه ډیره زیاته ضروری ده چې سړی دی ځان خبر ساتي.
سمه ده. روحان یوسفزی صاحب، زموږ د مشال ریډیو اوریدونکو به دوم اوریدل غواړي چې تاسو شاعرۍ طرف ته وړاندې راغلي یې که نه صحافت ته؟
دا سده چې زه خو ظاهره ده چې زه وړوکی وم چې د شعر لیکلو باندې ما شروع کړې ده، صحافت نه خو موږ هغه وخړو د سره خبرم نو دا خو یو رستو خبره ده. شکسپیر وایي چې یاره شاعر او مجنون، یعنی دا چې خلکو ته لیونۍ وي او فلسفي، دا د یوې خټې نه جوړ دي او دا پیدایشي راځي، دا څوک جوړولی نشي. نو شاعري خو زمونږ بس په د وړوکوالي نه، د سکول د پرایمری نه چې کوم دی، نو دغه یو شوق و لوسته به مم اورېده وم. البته صحافت خبره چې تاسو وکړه، نو زه د الکوان نه زما دا یو شوق و چې ما به لاسته چې تا اخبار راتلو نو اخبار به مې لوستو، او هغه زمانه کې په دې جنگ ورځپاڼه جنگ کې به ټارزن کی کہانی یو سلسله وو د ماشومانو لپاره چې نن ټارزن دا کارنامه وکړ، نن موږ به بیا کتل چې سبا به څه کارنامه کوي، یو سسپینس یو تجسس بو. نو هغه دا نور اخبارونو کې به هم دا سیزونه وو، داسې ډېر د ماشومانو لپاره به د کارټون به هم تصویر به هم هغې سره به هغه لیکو، اوس هغه سلسله ختمه شوه. نو دغه بیا هغې سره زما دا یو شوق پیدا شو چې ما به دې اخبارونو ته لکه مشرق ته دلته پېښور ته دغه خطونه متونه به مې رالېږل چې یاره زما دا خط چاپ شي، یو یا وړه وړه ونې کیسه به مې چېرته بل ځای به مې دغه کړه، خوا به مې تحریر کوه به مې لیکله. نو یو شوق و، هغه شوق چې کوم دی نو بس بیا دې دغه ته راوستو، صحافت ته بیا پکې راغلو. څنګه چې تاسو هغه شعر ما لومبي سر کې و چې زما شناخت چې کوم دی هغه هم دغه دی چې محبت زما ایمان دی، محبت زما کعبه ده، صحافت زما روزگار دی، شاعری مې محبوبه ده. نو شاعری زما د محبوبې یو شکل ما د ښکاري.
سمه ده. بیا په اولس کې ستاسو زیاته پیژنګلو په کومه شعبه کې ده؟
یاره زه په اولس کې د شاعر په حیز معنی د لیکوال په حیز معنی زیات چې کوم دی نو ما خلک پیژني، خو ځکه چې د صحافت خو زما تقریبا دغه څه 15-20 کاله کېږي، خو د هغې نړوان دی د شاعر په حیز یا د نقاد د لیکونکي په حیز د نثر لیکونکي په حیز معنی هغه د مخکې نه زما یو پیژنګلو. بیا دا چې ما ته دا یو ویاړ فخر حاصل دی چې ما باچا خان لیدلی دی، او ولی خان سره خو زه په ډېرو جلسو کې ما به نظم وي، ما پس وروسته ولی خان به بیا تقریر کولو، نو اسپندیار خان سره یا اوس پورې مرض مدا ده چې د سیاسي د کارکون په حیث داسې چې لکه د یو شاعر په حیث د سټیج باندې د قومي تحریک لپاره د پښتنو کې د بیدارۍ لپاره او د طبقاتي نظام خلاف چې کوم دی نو دغه شاعري ما کړې ده او نظمونه او دغه. نو ما د صحافي په حیث باندې کم خلک پیژني، او د شاعر په حیث باندې چې کوم دی نو ما تقریبا ټوله دنیا پیژني.
سمه ده. اوریدونکو خبرونه کې را سره روحان یوسفزی، څوک چې خبریال هم دی او لیکوال هم دی، را سره نن میلمه دی. دوام به ورکو، مخکې هم خبرو اترو لا، خو اوس وخت شوی دی د یوې وړې شاندمې دم اخلو، بیا راځو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
هر کله اوریدونکو یو واری بیا د مشال ریډیو د ځانګړو خبرونو په دې لړۍ کې را سره نن خبریال او لیکوال روحان یوسفزی میلمه دی. د دوی سره خبرې اترې روانې دي، د دوی د کار په حواله سره، کوم چې د صحافت په دنیا کې هم دی او د لیک لوست په دنیا کې هم هغه هلې ځلې روانې دي. روحان صاحب، زموږ اوریدونکو ته د وایي چې تاسو په خپل ژوند کې څنګه تاسو د مینه مخکې وي د ډیرو لوی لوی پوهانو سره ناشته کړی دا سوي نه تاسو چې اغه وخت کې او دی وخت کې داسې لیډران داسې مبارز شته چې د اغوی پرنګ باندې خپل جایز حق د پاره आवाज پورته کی او جدوجہد وکړي.
داسې چې د شخصیت شوی دا د وخت حالات او داغه دور پیداوار وی او هغه پیدا کی نو کومنګ دا موازنه کو یا دا تقابلی جایزه خلو نو ظاهر ده چې دا هر دور خپل تقاضی وی دا خپل وخت غوښتنی وی په هغه غوښتنو کې او په هغه تقاضو کې چې کومنګ ز خدان خوشبخت غنم چې دا څنګه ما وختي ذکر وکړو چې دا کده سیاست په میدان کې د بادشاہ خان وړي خان غونې خلک نو په ادب په دنیا کې بیا د حمزه بابا کلندر مومن صاحب غنی خان او سیف الرحمن سلیم صاحب او صابر صاحب او سلیم راز صاحب دا ټول داسې نمونه دغه رنګ دمونږ په صحافت کې چې کوم زمونږ سینئر دغه نو دغه خلکو نو مونږ ډېرې زده کړې کړې وې او هغه وخت دا چې هغه وخت خو یو کمیټمنټ وو زه یو خبره دا کوم چې لکه صحافت چې کوم دی نو اوس چونکې هغه وخت هم یو مشن وو او سیاست چې کوم دی نو هغه هم یو مشن د مشن په توګه کار کېدو وروسته بیا د دې اتیایمې لسیزې نه پس کم دین منگا گورو چې سیاست ام لوگوں نے دا بزنس دا تجارت غونی شکل واغشتو دا پیسو ریل دے لاؤ دا کسب کرالا او صحافت ام زمنگا میڈیا چې کم دین اگر انڈسٹری شوا یو سنت شو نو دا داغی کی بیا ڈیل وی فرق رالو نو دا گنم چې لکا دا آغا وخ آغا خلقو پس خو منگا دا خلق چې کم دین که منگ وای نو بلکل نشی رسی دے آغا دیر پاخ خلقو دیر چې کم دین با علم خلقو دیر پوی خلقو پا دنیا پا دا غمانی نظرو او لکه مونږ مثال کدا وای چې مونږ په ادب کې د حمزه بابا یا د کلندر صاحب دی غونې دا اجمل صاحب غونې خلکو نمونه خلو ننم هغه چې هغه وخت سلیدلی وسی ویلی دی غننم چې کم دین او رښتیا کیږي او هغه ډیر دورندیش خلکو په سیاست کې لکه مونږ ګورو چې بادشاہ خان نه پس دا مونږ ولی خان لکه سمره مدبر او سمره دورندیش خو دغه تقاضو کې واغه خلک هغه ډیر دار شي غیب لسته کوله مطالعه کوله مشاهده ډیر زیاته و نو اوس خو هغه سیزونه ډېر زیات بدل شول سیاست هم چې کوم دی نو لوګو نه ډراینګ روم ته رالو سي او بیا اوس د سوشل میډیا دا چې کومې کیسې شروع شوې نو زه خو دا فکر لرم چې مونږ کوم خلک لیدلي هغه د رحمان بابا خبره شي خدای څه شو هغه ښکلې ښکلې خلک کنه په ظاهر په باطن سپین سپېڅلې خلک نو هغه خلک خو مونږ کوم موازنه کوو نو زما په خیال چې داسې زما په نظر کې څوک داسې نه راځي چې زه په هغې باندې ګوته کېږدم چې ملا پرې داسې وتړو یا ګوته پرې کېږو چې او دا دی کنه نو په کار دا دي چې مونږ د دغه خپلو مشرانو د هغوی په ښودلو لارو باندې او هغه رنګ چې کوم دی نو مونږ د کمیټمنټ سره د اخلاص سره که هغه ادب کې وي که سیاست کې وي که په صحافت کې وي نو زما په خیال چې هغه خوشحال بابا یو شعر دی هغوی چې کوشش که په اخلاص زه ضامن یم چې کامران په خپل مراد نشي سړی نو اخلاص پکار دی او مینه پکار ده خپل خاور سره خپل ولس سره بلکې کل هم انسانیت سره نو زما په خیال چې داسې د دنیا هیڅ مشکل کار نشته هغه پښتانه متل کوي چې که غر لوی دی خو په سر یې لار ده نو لار پیدا کیږي کوشش پکار دی او اخلاص سره کوشش پکار دی
سمره دغه تاسو تقریبا درې لسیزې په صحافتي میدان کې هم تیر کړی ډیر وخت دا په هغه وخت کې کله چې تاسو د میدان ترالی په موجوده وخت کې پدې کې هم په بدلون باندې زمونږ اوریدونکو خبر کې چې کم تاسو خپل تجربه ده
دا څه ده چې مونږ کله صحافت ترتلونو ظاهر ده چې یو خو دا دغه خو زمونږ په مړان دی رااله لومبه خدای دې شه دا کمپیوټر بل دی چې لکه خبر یا فیچر یا کالم وغیرہ خاص کر لکه د خبر د پاره چې کم دینو یعنی ګرځې دل او یو ځای بل ځای د کم بی دغه بو رپورټر بو کم کم سجونه باغ سره هغه به غریب چې کم دینو هغه پسې ګرځې دو خبر رایشتل بیا د خبر د پاره د صحافی د پاره هغه رنګ سورس تعلقات جوړول نو ظاهر ده چې د هغه وخت مونږ ګورو نو یو بل د لاس لیکلي خبرونه بو دغه کېدل به البته د فیکس صرف یو سہولت موجود و چیرې زیاد نه زیاد به یو ملګری دا و کوئی کما سره به یو بیټ کې یو بل ملګری هم پاغه بیټ باغه سره نو که زه به یو فنکشن ته یو پروګرام ته لاننم یا یو ایونت ته نو ما باغه ته صرف دغه دغه کو چیرې ټلیفون مې متو کوم د خپل دفتر د پی ټی سن نه موبایل دغه خوم نو چیرې ته مهرباني کو دا خبر چې تا کوم دغه کړی نو ماته فیکس کا یا دغه کن زیاد نه زیاد دغه دغه خو دې سره سره صحافت یو د دا شو چې زمونږ کم خلق مشران او صحافیان یا مونږ کم لستو یا مونږ لیدلو نو هغه ډېر نظریاتي او پاخه خلق او هغه دا غوښتل چې صحافت سره سره لکه صحیح رښتونه صحافت حقیقت او اس قسم د ویرا ترخه او صدغه نو نګور د هر سیس تعلق سے کم د دی ملک د سیاست سری سیاست بدل شو سیاست کی پیسہ راغلا نو اغه سره دا ټول سره د صحافت مو شول پنور دغه معنی مو شول د اکثر خبر کوم چې خلک وي صحافت آزاد دي زم ټیک د صحافت بازار دي خو صحافي خو سم آزاد نه لري صحافي وسوم چې کم دینو د بلا ستوندو سره مسلو سره او الان کې هغه د سعودتون هم دمر نو خو یو کمیټمنت اوم او یو جذبه یو شوق اوم او اوس خو تقریبا ما په خیال چې خبره ډیر اسانه شوې ده د اغه رنګ د کار په حواله سره د صحافت خبره اوس خلک په خپل چې کم دینو غواړي دغه کې دا بل خبره ده چې اوس د سوشل میډیا د راتلو سره زمونږ پرنٹ میډیا یا الکترونیک میډیا پاره ډیر لوی اثرات ورزیدل او هغه سره بے روزګاری هم دغه شو زمونږ ډیر ادارو خلک ویستل یا ډاون سایزنګ کیږي یا ډیر ادارو کې د تنخواګانو مسله ده هغه تنخواګانې موږ په وخت منډه ورکوي ځکه چې د هغوی موږ په دې پوهیږي چې یاره دا سیس چې کوم نن زمونږ د لاسه تلو والی دی او تقریبا د ډیرو ادارو چې کوم زمونږ د میډیا ادارې دي داغوی صدا سي پالیسی هم نشته زما په خیال دغه یو فرق پکې ضرور راغلی څنګه چې دا دغه د سیریز دور رالو د ډرامو د دغه نو هر سړی په اوګه باندې کیمرې خو نو هغه پروډوسر مو هدایتکار مو دغه مو نو دا اوس چې کړنه د موبایل سوشل میډیا یا د ډیجیټل میډیا راغلی دی یو خدای رچ هر سړی صحافي دی هر سړی چې کوم دی نو اینکر دی هر سړی تجزیه نگار دی او هر سړی سره بس یو مایک لاس کې نیولې دی یو موبایل دی وسره یا وسره کیمرا ده نو زما خپل نظر دا دی چې ډیر زیات اثر وغورځولو زموږ په دې صحافت باندې په رښتینولۍ باندې صحافت په صداقت باندې اوس هم زه دا وایم چې هغه دغه ادارې مثلا تاسو مشال سرکار کوئ نو په تاسو د مشال هغې د پاره تاسو جواب دی وي ذمه دار وي چې تاسو یو خبر ورکوئ یا سیز ورکوئ نو هغې به تاسو په ذمه دارۍ سره خلک ورکړه دا یو اداره ده یو ارګنایزیشن دی د هغې د لاندې تاسو کار کوئ د هغې څه خپلې پالیسۍ دغه به وي ظاهره ده د هرې ادارې وي خو دا اوس چې نور کوم دا د ډیجیټل او د یو هر سړي ځان له چې کوم دی یوټیوبران دي دغه دي نو ظاهره ده چې ډېر لوی بد اثر وغورځولو زمونږ په یوازې په صحافت نه زمونږ په معاشرت باندې په اخلاقو باندې زمونږ په سیاسي کلچر باندې زمونږ په ټولنیزو قدرونو باندې دا چې کوم بد اثر وغورځېدو نو دا داسې ده چې بس یو د یو سرطان دی یو کینسر شکل اختیار کړی چې دا معاشره زمونږ خوري او دننه دننه
اوریدونکو د روحان یوسفزی سره سوچې لیکوال دی خبریالې په دنیا کې هم خپل نوم او پیژندګلو لري دا وخت موږ سره میلمه دی خبرې اترې روانې دي دوی نه به پوښتنه کوو چې د رڼا خوب او رڼا کور دوی شعري مجموعه لري د هغې په اړه به پوښتنه کوو چې د رڼا خوب نه پس د رڼا د کور انتخاب کولو وجه سوا
ډیره مننه دا سیده چې ما خدا د شاعرای کتاب چې کوم په قانون 1912 کې چاپ شو د رڼا خوب خو دا غینه پس هغه کتاب هم په هغه سو میاشتو کې دننه مینوالو ډیر خبره خیر خیر لکه د تودو په کوړو غونې واغستو میاش کې پکې دوله دیار لسکا لتیر شو نو دې دوران کې خو ما سنوي شاعری کړې و او بیا به مدا یو مطالبه د غبډې رکی دا اگر چې لکه د کتاب کلچر خوښم سر خوړلې دی د ډیجیټل میډیا یا د غد وجنه خو بیا هم زه په دې باندې دا غمو چې ډیرو ملګرو به دا غوښتنه کولې شه را کتاب او کتاب نو ما دا مناسب وګڼل بیا ځنو ملګرو سره مشوره وکړه چې هغه کتاب زه چاپ کوم او دا یا هغه دوباره چاپ کوم نو ما دغه کو چې په هغه د رڼا د خوب نه مم چې کوم دینو یو انتخاب وکړو بلکې احتساب میمو کو انتخاب میمو او نوی شاعری چې کوم ما کړو و نو هغه کې مم یو انتخاب وکړو هغه دواړه مې شریک کړو دا د رڼا د خوب نه مې د رڼا کور چې کوم دی په نوم باندې دا کتاب چاپ کو زدا وضاحت هم کړو چې دا په هغه حساب باندې د شاعرۍ په حساب باندې زما درېمه مجموعه شو دا هغه وجه دار چې زما نوم به مجموعه په کال 1908 ایم کې د ساروان او کاروان په نوم چاپ تا هغه د سولي شو غونه شاعري دا دغه او بیا ورپسې دا د رڼا خوب او دا د رڼا کور د دین علاوه زما تقریبا دې سره به دا شپږ مجموعه کتابونه زما دغه شې دین ما اردو کې کتابونه لیکلي هغه چاپ دي نو بنیادی خبر هم دغه و چې ملګرو غوښتل. او زه فکر کوم چې لکه کم زمونږ مترکی یا مونږ ته وجه دا ډیر مخپړوان دي ملکونه دي هلته خلک اوس هم په سفر کې یا په دغه کې یا د کتاب مطالعه اوس هم خلک کوي. کتاب کلچر هلته اوس هم موجود دی. هغوی باقاعده خپلې تنخواګانو کې دغه کې د کتاب د اغوستو دپاره خپل یو بجټ بیلی. او خلک دا وایي چې یاره کینې کتاب خو زما په خیال زم چې کتاب خو کتاب وي یا هغه که نثر وي که نظم وي خلک یې خوښوي. او زه ستاسو د دې مشال ریډیو په وساتت دا خبرم کوم چې زه ډېر خوشبخته په دې چې زما دا کتاب لږې ورځو شو چې د رڼا کور چاپ شو او په هغې منه ډېرو زمونږ ډېرو نوموړو هنرمندانو د مینې اظهار وکړو. او بله دا چې ډېر زیات غوښتنه کتاب ډېر ملګرو واغستو او اخلي. او دا یو ښه خبره ده چې ټولو ملګرو دې ځل دا یو دغه کړی ده په ما هم دا بندیز لګولی دی چې کتاب به چاته اسې نه ورکړي چې د دې وجه چې دې سره مونږ په خپله پښتو بې قدره کوو یا دا شاعر بې قدره کوو لیکوال بې قدره کوو نو مونږ دې ولې دا دومره پیسې یا دومره دغه چې لګوو د موبایل پیکجونو باندې دومره پیسې لګوو یا په نور نمود او نمایش باندې نو کتاب دې ولې مونږ په د خپل پښتون شاعر یا د لیکوال کتاب دې ولې په پیسو وانخلو. نو زه ډېر خوشقسمت یم په دې کې چې زما کتاب ډېر ښه د رڼا کور ډېرو خلکو خوښ کړو ډېرو خلکو ډېرو ملګرو واغستو اوس هم مانه بلا غوښتنې کېږي او کتاب خلک بس ودی ګوري. زه د خپل کتاب باره کې خوښ نه شم ویلی خو چې وګوري نو دا لوستونکو مانه او د نقادانو خوښه ده چې هغوی دې ته کوم درجه او کوم مقام ورکوي.
روحان یوسفزی صاحب زمونږ د مشال ریډیو اوریدونکو ته د خپل شعري مجموعې نه یو څو شعرونه وړاندې کوي.
دا سو شعرونه داسې د لنډ بهر وتوي چې ښکلي اقرار نه کوي کولی اقرار نه کوي مینه په جار نه کوي اوس په ممبر او محراب څوک اعتبار نه کوي دلته لویرې ترخه څوک کاروبار نه کوي اوس د وایز خبرې په زړه کې لار نه کوي نر پښتون چرې پچا شان گزار نه کوي او کړي به د بل غلامي کړي به د بل غلامي چې خپل روزګار نه کوي لړونه ډېر سوایي جون اظهار نه کوي او دا د منصور لاروي پروا د دار نه کوي او زړه مې کمزور شلو مازغه مې کار نه کوي.
ډیر ښه روحان صاحب اوریدونکو ته دا موایي چې ستاسو په شاعرۍ کې رومانیت هم دی په دې کې د انقلاب خبرې هم شوې دي څومره تاسو پام کړو په دې کې د ټولنې اصلاح لپاره چې هغه د خپلو الفاظو په صورت کې تاسو مخې ته راولي
بغیر نظریې خو ادب چې کوم نه نو زه ذهني عیاشي ګڼم چې دا یو سړي څخه نظریه نه وي او هغه نظریه دار شي هغه نظریه د خپل ولس د انسانیت په کار ده د مینې د محبت په کار ده. نو دغه یو په دغه تناظر کې لکه شاعری چې کوم نن هغه د کلبي وارداتو د خپل مشاهداتو د مطالعې د لیدو کتو د دې ټولو سيزونو یو عکس وي. هغه د ساحل لودیان یو شعر چې دنیا نه تجربات او حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے او لوٹا رہا ہوں میں نو چې څومره لیدلې دي د خارج نه مکم څه اثرات غشتې د هغه اظهار مکړې دي. کاغذ محبت خبره شو که د محبوب خبره شو نو ټیک ته رومان هم د خو د ژوند یو صد او رومان شو یا د فطرت خلاګان شو دا زمونږ نور بلا سيزونه د هغه اظهار. خو بیا دا چې په دې کې یو خبره ده چې خیال یا سوچ نظریه خو وي د سړي هغه سید راشي خو هغه ته بیا د خو لبزونو انتخاب یا داغه جوړښت چې کوم دی نو دا بیا داغه شاعر داغه لیکون کی کار. او زه دا یو خبره کوم چې مضمون دې هر څومره لکه داغه وي خو داسې جبه یا داسې الفاظ دغه په کار چې هغه یعنی ډیر زیات دغه نه وي چې هغه د خلکو ذهن ته زړه ته کوشي او عام فهم وي ساده وي. نو هغه کاظم خان شه دا زمونږ یو کلاسیک شاعر هغه وي چې مضمون د شعر لکه پیکر دی رنگین الفاظ یې رخت و زیور دی ول ضرور دی دا دواړه توکا مضمون که هر سو دل ربا تر دی نو دل دغه سيزونه ضروري وي او جبه چې کم دی نو لګ ساده دغه پکار ده کنه. همزار څوک آینه د لطافت شي غزل حمزه بابوي ستا به جوهر د سخن دا وي چې ساده کړي جبه خو د الفاظو انتخاب یا د ترکیبونو دا بیا پاغه لیکون کې معنی دا اختیار بیا غسر وي او باقی نور خلک انسان چې د کوم سیزون سره مخ وي د کوم سیزون نتیږي دا خپل تجربه دا مشاهده دا ټول سیزون چې کوم دینو او پدې کې دا ټول سیزون راځي او زما خپل د شاعرای زما خپل چې کوم دغه نو دا چې زه غواړم چې زه خپل شاعرای په ذریعہ معنی ان ټول انسانیت خبره کوم په مظلوم محکوم او بیا خاص کر د خپل پښتنو پښتون کام د دې د ستونزو یا په دوی کې چې کوم نه نو د علم طرف لا دی د پوهې طرف لا دی د عقل طرف لا دی خبره کوم اکثر چیرې مونږ مسکو یا بل څه هر دوا غواړو خدا نه جنت غواړو دولت غواړو دا غواړو دا غواړو او مونږ چې ته په اجتماعي دوا یا دغه دوا نو ته چې خدای مونږ لا عقل لا کې خدای مونږ له پوهې را کې مونږ کې شعور پیدا کې نو په دې کې زما یو هم دوم نه به شروع دا غینا دا کتاب شوروم په شروع کې دا غشته چې خدای رڼا غواړم نور راکړه مال بس عقل او شعور راکړه نو ما دې دغه نه چې مونږ له پکار دی چې مونږ دنیا سره مونږ له تک کولې مونږ دنیا سره او نن د دنیا د قومونو د ترقیه د غوی د پرمختګ پیمانه او اشاریه بالکل بدله شوې ده نن هغه قوم به صدقه کوي چې په دې نړیوال کلتور نړیوال تهذیب کې او علم کې یا په ساينس کې یا په دې نورو سیزونو کې د دوی څومره برخه اخلي دوی پکې څومره ایسه جوړیږي نو زما د شاعرۍ اصل پیغام یا زما مقصد چې کوم دی نو هغه دا دی چې زه خپل شاعرۍ په ذریعہ باندې د خپل ټولنې اسلام کوم دوی چې کوم دی نو د نوې دنیا د نو رجحاناتو طرف لاو هغه طرف له دوی پام راو کړو
تاسو وو کتابونه لیکلي دي او د ډېر وړوکي عمر نه تاسو په خبره چې شاعریم شروع کړی دا نو دغه تاسو د چانه متاثر شوی وای ک نه ادم یو خپل فکر
یو خوشحال بابا یو لبل د کوي د دنیا دود دی چې شاګرد نشي استاد نشي سړی زه دا وایم چې زه شاعری خدا ما ځان سره یو قسم له ما په خټه کې شامل و خو باقی نور زه د خاص کر زبدا ذکر کوم چې زمنګ په د سعودي کون کو مرکه کلندر مومن صاحب چې دلته غټول نه و دغه اجمل صاحب او حمزه صاحب او غنی خان دا ټول د نمونه یو صابر صاحب چې دی خلکو سره زمنګ اعظم صاحب دی او فوراج ولی شاه خټک صاحب دا ټول مشران سینیئر صاحب دوی سره ناشته پاس یو بیا دوی شاعری چې مونږ ولوستا او خبر شو نو په هغه ظاهر ده چې دا غي اثرات په مونږ هم چیرې مونږ څه سوچ کوو دنیا کم خروانه ده زمنګ دا شاعری کم خروانه خانه داغي ظاهر ده چې پمنګ داغي سر زه ما ائیډیل خوشحال بابا رحمان بابا د کلاسیک لوستل ډیر ضروری دي او بیا داغي نه پسې کم نه نو زه حمزه صاحب داغوی د شاعری بیا خاص کر د کلندر مومن صاحب نه کم نه نو زه زاد هغه شاګرد پاتې شوم په ادب کې او موږ د کلندر مومن صاحب نه ډیر څه زده کړی دي دا لګ ډیر کومه څه په شعر یا په تنقید یا په دغه خبره کو موږ له دا جبر راکړی نو دا د سوال کون کو مرکه په خبر او کلندر مومن صاحب
روحان یوسف زوی صاحب وس مونږ ګورو چې شاعران ډیر شوی دي د دغه په شاعرۍ کې د معیار سهال او څنګه ورته تاسو ګورئ
کومه وګورئ چې د خوشحال بابا په دور کې څومره شاعران وو د رحمان بابا په دور کې څومره شاعران وو د ډاروین تھیوری دي چې کوم حالات سره وخت سره او د تقاضو سره تګوین وغه سیزی او کنین بیا به ته پاتې کیږي ورسته کیږي وختي تور خو یا لګ د هنګامي تور دغه د پاره خدا چې خاص کر زموږ د ډیجیټل میډیا سوشل میډیا باندې چې کوم دغه کیږي نو دا یو دل زه وختي یو دغه وایم سو اثر دغه سات دغه اوس چې کوم د نشې زنی نشوي کنه نشه سره نشستون چې ته ولګي دغه خو شروستو بیا ختم شینو دغه کیفیت هم بدل شي نو زه دا فکر لرم چې شاعری یا دغه چې کوم دینو د معیار خو زمون معیار ته قتل پکار دی او هغه خلک به هغه شاعران به پاتې شي دغه شیرونه به پاتې شي یا هغه نوم پیدا کی یا هغه ژوندۍ پاتې شي چې دغه په شعر کې د په اصل شی فکر دی چې دا غوی په شعر کې فکر سمره دی نظریه په کې سمره دا یا پای کې چې کوم دی نو فهم سمره دی نو زما په خیال چې دغه بنیادی سيزونه دي او کداغه پکې نیوي او وقتی تور چې کوم دی نو کټمل سره ململ یو ځای کیږي او خبره کیږي نو زه دا غنم چې دغه د وخت هغه نشهیزه غونه نشوره غونه شاعری ده او وقتی او داسې د کچرنګونه دي د معمولی ساس کې د باران پر راشي بیا نو هغه سره بیا تدی
نوی خلک اغوی فرض کا شوق لري راتلون کې وختونه کې اغوی استاسو پشان لیکوال جوړې د لواړي کوم لارې چاري خپل کې چې خنوم پیدا کی
په شاعرۍ کې په ادب کې زه د یوې خبرې قائلم چې په دې کې شارټ کټ نشته. دا که څوک شارټ کټ نشي والی که وایي هغه استاد سره لږ ساتن چې ما ذکر وکړو، خو مطالعه انتهایی ضروری ده. بیا د خپل تاریخ نه د خپل کلاسیک زمون چې کوم شاعری ده، زمون خپل کم تاریخ ده، زمون کوم قتلان دي، زمون اقدار دي، زمون کلچر دي، دې ټولو شزونو مطالعه ډیره زیاته ضروری ده. بیا د هغه خلکو سره چې هغه رحمان بابا و چې په مجلس د عالمانو بسر زر شي که څوک کاڼی وي که لوټه د صحرا، داسې خلکو سره ناسته چې د هغوی نه سړی زده کړه وکړي. د هغوی خو زمونږ بعضې شخصیتونه داسې وي چې هغه د ځان لري او د درسګاه حیثیت لري، نو د مشرانو نه د هغه سینیئر نه د هغوی قدر د هغوی نه زده کړه کول د هغوی کتابونه لوستل د شاعرۍ د دې دغه دپاره ډېره زیاته ضروري ده. مطالعه ډېره زیاته ضروري ده، مشاهده هم ضروري ده. خو دا کوم څیزونه چې مات دا بنیادي او بل دا چې کمیټمنټ ستا اخلاص تاکه څومره دی کنه او ته د څه مقصد دپاره دغه کې لکه خوشحال بابا چې زه چاره روخم قدر شاز ده په ورسو زه دا تورې کلمونه لکه هغه د تورم کې چلولې ده او کلمې چلولې نه دی او مقصد دی او مرام دپاره چلولې دي چې ستا مقصد هم واضح وي، ستا تخپل لار هم واضح وي، ته پای منه کلیئر یې، کنفیوز نه، د تذبذب ښکار نه. نو دا ټول ضرور سیزونه دي چې دې دپاره د نویو شاعرانو زه دا دغه کوم چې را دا د سوشل میډیا یا د وقتی یا د اصل سیست ځان ورسوي. زمونږ چې کوم محزونه دي، زمونږ کوم تاریخ دي، زمونږ کوم کلاسیک دي، زمونږ دا ټول سیزونه دا د دین ځان خبرول دي او د یو مقصد لپاره دي او مرام لپاره کار کول دي او بیا د هغه نظریه معنی یا هغه مرام معنی ځان هم پویا کول دي په صحیح مانو کې. نو زما په خیال چې دا بنیادی خبرې دي، دا هغه لپاره ډېر ضروري دي.
ډیره زیاته مننه روحان یوسف زئی صاحب.
ستاسو ډیره مننه چې ما دغه خبرې یا زما چې کوم پیغام دی، زما چې کوم مقصد دی، هغه ستاسو د مشال ریډیو په ذریعه باندې د دومره مینانو ته، د دومره اورېدونکو ته ورسی. نو زه هم چې دا ما د پاره ډیر لوی د فخر او د ویاړ خبره ده. ستاسو ډیره مننه، خوشاله اوسئ.
جی اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو ځانګړی خبرونه اوریدله چې را سره پکې روحان یوسف زئی څوک چې نوموړی لیکوال او خبریال دی را سره ملمو. هم دې سره د نن ورځې خبرونه سر ته رسی. زه اسما ګل ستاسو نه اجازه واړم. د لا پامان
مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
او اوس وخت شوه د دوهم راپور او دا هم یو مرکه ده او دا د عثمان اولسیار سره ده. عثمان اولسیار هم شاعر دی، لیکوال دی او په کلتور پو دی. عثمان اولسیار خپل د پی ایچ ډی ډیگری اغه د پښتو ټپې په سیاسي اړخونو باندې کړی دی. نو د مشال خبريال نیاز احمد خان د عثمان اولسیار سره د پښتو ټپې په سیاسي اړخ باندې خبرې کړې دي. راځي چې دا مرکه واورو.
پدمن اوریدونکو سلامونه، پیژوونې زو نیاز احمد خان یم او د سوات نه د مشال ریډیو د خصوصي مرکې سره تاسو مخامخ یم. مونږه راوځي سوات ته او په سوات سید شریف کې د عثمان اولسیار ډیرې ترغلیو. عثمان اولسیار سلور 50 کلم یا کلن یا 50 کلن چې د هغه خپل ژوند یا موږ چې کلن چې موږ څوک پیژنې یا زه پیژنم، نو ادب بیا چې دینو شاعري کلتور دې سره چې خپل ژوند تړلې. په تیر کال هغه چې دینو یو کتاب لیکلې ده د پښتو ټپې سیاسي اړخونه او دا د هغه پی ایچ ډی مقاله ده. موږ ویلای شو چې ډاکټر عثمان اولسیار نن زموږ میلمه ده او په دا اړه به د دوسر خبرې اترې کوو. ډېر مننه عثمان صاحب تاسو وخت راکو. عثمان صاحب تارو په ځل لګونته کیو کما چې عثمان صاحب بل هغه کتابونه لیکلي دي خو چاپ شوی دا یو کتاب ده، شاعري کړی ده، نثر یې لیکلی ده، سیاسي مبارز ده او سواد ته چې کوم هم ادبي یا کلتوري یا هنرمند راځي نو عثمان به خامخا پیژنې. دغه ډیرې د خامخا راځي او دغه په ډیره کې چې دینو هغه کلتوري دستوري کېږي. دا اعزاز عثمان صاحب ته حاصل دی. افغانستان ته هم تللی دی، نورو هېوادونو ته هم تللی دی او کوم ځای چې د پښتنو یا د پښتو خبره کېږي نو عثمان نوم ورسره تړلی. عثمان صاحب ما خو ډېرې لنډې خبرې وکړې خو سره به تاسو خپل څنګه پېژندګرو کوئ، کوم ځای زېږېدلي یې، زده کړې څومره کړې دي، سبق کوم ځای ویلی دی او دا بلها کتابونه چې ستاسو په دې لایبرري کې پراته دي، کیسټې پراتې دي، دا څنګه دا شوق پیدا شو؟
ډېره مننه نیاز ستاسو د وخت را کولو، بلکې بیا دغه موقع چې د خپلو اوریدونکو او خپلو کتونکو مینوالو سره لیدلو شي تاسو په ذریعه او تاسو د ټي وی ریډیو په شیشه باندې. زما خپل نوم عثمان علي دی چې کوم مور تاریخ دی، خو چونکې د ادب او د کلتور سره د دغه تړاو او د هغې د تړون د وجې نه ظاهره ده چې لیکوال شاعر ځان لپاره خپل یو ځانګړی نوم یا تخلص هم خوښ کړي. نو زما زیات احاطه او دغه چې ده د ژوند د دغه چې کوم دی مقصد هغه په اولس کې کار کول دي، د هغې خاطر ما تخلص عثمان سره اولسي تاریخ دی او دغه اولسیار په وجه باندې د اولس د مینې وجه ده چې هغه ننوم تاسو دغه مقرره کړی ده چې خلکو ته مخامخ کوي او دا څنګه تاسو ذکر وکړو که زموږ هنرمندان دي که زموږ شاعران دي لیکوالان دي زموږ سیاسي مبارزین دي، د هغې ټولو دغه فکرونو د هغې دغه پن د هغې د خیرازۍ د هغې د ودې دپاره او د هغې نه په خپل هم د انسپیریشن اخیستو دپاره ما وخت په وخت هڅې کړي دي او د خپل توان مطابق لګیا یم اوس هم که هغه سیاسي پلیټ فارم وي که هغه ادبي او کلتوري پلیټ فارم وي که هغه هر چرته کې حکومتي ادارې دي که ولسي دغه دي فورمز دي په هغې باندې د هغې د بیدارۍ یو غږ ما پورته کړی دی او د هغې میوه ماته میلاو شوی دی چې هغه د خلکو د مینې په شکل کې ده. نو د دغې وجې نه زه خپل فعالیت وخت په وخت به حال ساتم. زما زیګون د سیدو مشهور برکلی زمونږ چې د والي سواد د بنگلې بالکل په شا باندې زمونږ محله و هلته شوی دی. اوس زه د کالج کالونۍ په دې ښایسته کورونه محله کې استوګنه کوم او د دې ځای مشهورتیا چې ده هغه د سیدو شریف سټوپا ده چې دا یو تاریخي دغه د لرغوني اثار دي او دلته زما کور دی.
مننه عثمان رسیار صاحب. سواستو آرت اینڈ کلچر ایسوسیشن یو اداره ده د هغې مشري کوي
جی.
مونږ لیدلی چې دلته کوم لرغوني آثار دي د هغې خصمانه هم کوي حفاظت هم کوي وخت په وخت چې دی نو دلته کې سب نږدې هم دي که نور ځینو کې هم د هغې هم چې دی نو تاسو خپل حق ادا کوي یا ادب بیا شاعري بیا سندرې بیا موسیقي بیا د پښتنو سیاست په دې ټولو باس کوي
جی.
خو د پښتو ټپې سیاسي اړخونه دا خیال څنګه راغی او ولې دا چې دی نو د دې تحقیق ضرورت راغی؟
عام مدنی فعالیت کې موږ وخت په وخت باندې څنګه تاسو ذکر وکړو مختلف د میوزیک کنسرټس هم کړي دي ایگزیبیشنز هم کړي دي. زموږ د سواد یا د پښتونخوا د نورو هنرمندانو وخت په وخت باندې موږ د هغې نندارتونونه کړي دي دلته مشاعرې وکړي سیمینارونه یې وکړي دي سټډي سرکل یې وکړي دي. خو د دې ټولو سره سره په عملي میدان کې خدا کار وو خو په اکیډمیک حواله باندې ما داسې قابل قدر کار مخې ته نه وروړی چې هغه یو دستاویزي سند پاتې شي او هغه راتلونکي نسلونو ته خپل د خپل تهذیب د خپل کلتور د خپل سیاسي تاریخ د خپل سماجي او تهذیبي رویو دغه چې دی داستان دا په یو ډاکومنټډ شکل کې مخې ته راشي. زما بلکې پښتو ټپه چې ده که زه وګورم د پښتو ټپه د دې زمونږ د ادب چې څومره هم اسناد دي دا په دې کې زره ټولو نه یو جامع او د ټولو نه یو رومانی د ټولو نه یو ډېر انقلابي او د ټولو نه یو ډېر مؤثر سنت ګڼم. بیا د کتاب کې ما بار بار ذکر کړی چې د پښتو ټپه چې ده دا مقبول هم ده او قبول هم ده دا داسې سنت ته چې دا خلکو قبول کړی هم دی او په دې کې د هر قسم فکر که هغه د فلسفي فکر دی که هغه د سیاسي فکرونه دي که هغه د تاریخ حوالې دي که هغه د تهذیبي او کلتوري رویې دي که هغه زموږ موسمي بدلونونه دي که هغه زموږ کالي پتري دي چې یاره دا د ژوند یو داسې یو یو رڼا آینه ده چې د ډېر کم موضوعات به داسې چې یاره هغه به د ټپې د لمنې نه بچ پاتې شوي که نه. نو ټپه په دې حواله باندې یو ډېر زیات جامع سنت دی او بیا د ټولو نه زیات د خوند خبره ده چې ټپه د پښتو خپل سنت دی د بل چا نه دی راغلی لکه زموږ غزل دی یا دغه دي مسدس دی او دا مخمس دی نظمونه دي آزاد نظمونه دي بلا اسناب چې کوم دي نو هغه موږ ته د نورو ژبونه راغلي دي خو زموږ خالص خپل سنت چې دی هغه بیخي اولسي سنت
تاسو مشال ریډیو ته غوږ او نن موږ راوستي د ډاکټر عثمان اولسیار سیدو شریف ته هلته کې چې دی نو د هغې په پی ایچ ډی مقاله چې کوم تحقیق کړی او د هغې یو کتاب یې لیکلی دی په ټپه کې سیاسي اړخونه او په دغه اړه باندې د عثمان اولسیار سره بحث کوو. موږ وایو چې ټپه چې ده د ښځو سنت دی ما په کور کې چې ده لکه ما مور ویلې ده ترور به ویلې ده زنانه ویلې ده په ودونو کې ویلې ده د مثال په توګه په واقعي ویلې ده نو تاسو پکې سیاسي
موږ خالص داسې نشو ویلی چې یاره ټپه بیخي د ښځو سنت دی سړو نه دي لیکلي خو داسې ده چې ټپه خزوم لیکلې ده سړوم لیکلې ده خو دا شعوري طور نه دي لیکلی شوي چې یو شاعر کېنه او باقاعده یو خاص سیزون متاثره کېږي او قلم رالي او ټپه لیکي. دا یو ډېر بې ساخته سنت دی. په دې کې ښځو ویلې ټپې هم شته، په دې کې نارینه ویلې ټپې هم شته. خو چونکه زیاتره د ټپو مزاج یو د هغې داخلي مضمون چې دی د هغې احاطه چې مونږ کوو یا د هغې تجزیه کوو نو هغه د ښځو ویلې شوې ټپې دي. بلکې که مونږ د ټپه سنت ته وګورو، دا سنت چې زموږ کم دی، دا سنت په خپله ټپه ده، مؤنث سنت دی. نو مونږ هم دغه شانتې د میندو نه، د نیاګانو نه، د خپلو خویندو نه، تروریانو نه، په دې معاشره کې زیاتې ټپې د ښځو د خولې نه راغلي دي. که نه اوس په دې ټپه کې بیا بیا په هغې کې ماته چې کوم یو ډېر جامع دغه ښکاري، د هغې یو دلیل هغه دام دی چې په پښتنه ټولنه کې د ښځې رومانی جذبات یا احساسات د هغې د ظاهرولو بله ذریعه نشته. یا زنانه چې دي زموږ خویندې میندې نه، هغوی خپل نوم په شعر کې نشي اغستی، څنګه چې تخلص استعمالیږي. که نه نو ټپه یو داسې سنت دی چې په دې کې د شاعر تخلص نشتی، دا بس محض په یوه نیمه مصره یا لکه دوه مصره خو یوه نیمه. ته په دې وایو چې د دې ټپې پنی جوړښت چې دی، هنسي جوړښت چې وګورو، د دې وړمبۍ مثله چې ده دا نه سیلابه ده، او درېیمه مصره د دیارلس سیلابه ده. نو دې وجه نه دې ته مونږ یو نیمه د یوې نیمې مصرې یو سن پوم وایو. که نه نو دا په دغه خپل ذات کې دومره جامع ده چې په دې کې زموږ د پښتون سیاست او د پښتون تاریخ ټول دغه چې دي هغه عوامل او د هغې هغه ټول قومي تحریکونه او دا ټول په دې کې رانغښتی شوي دي. لکه مثلا زه د چترال نه مارې کې یو ټپه به تاسو ته ووایم چې یاره چرته انګریز چرته چترال دی، چرته انګریز چرته چترال دی، بیننګي زور شو انګریزان چترال ته ځینه. یاد یو بل ورژن داسې هم دی چرته لندن چرته چترال دی، بیننګي زور شو انګریزان چترال ته ځینه. دا چې کله پیرنګي په ملکنډ باندې تلو او هغه د چترال د قبضې دپاره چې هغه د افغانستان مخه ونیسي او په دې خواته رورو دا خپل توسیع پسندانه عزایم بوزي، نو دلته کې په هغه وخت کې دا ټپه په وجود کې راغلې ده چې د پښتنو زنانه او یا د هغې هغه جذبات راپار شوي دي او هغې دا پښتانه ننګولي دي چې لکه پیرنګۍ لکه چېرته لندن او چېرته چترال دی، پیرنګۍ بیننګي زور شو، بیننګي زور شو به انګریزان چترال ته ځینه، چې پښتانه ولې مزاحمت نه کوي، ولې نه راپاسي چې د دې لام مخه ونیسي. دغه شان بلا زموږ زیاتې ټپې چې دي لکه چې د خالو لښکرې راشي زه به ګوم هلته د جانان دیدن لزمه، چې دا د سلطان شهابالدین غوري د دور ټپه ده او چې یاره دا تقریبا زر کاله مخکېنۍ ټپه ده. که نه دغه شان په دې کې په زرګونو کاله زړې ټپې نور هم شتون لري.
اوس سیاسي اړخونو ته بیا راځو. که نه چې کوم سیاسي اړخونه تاسو دې کتاب کې زیات څېړلي دي او دغه ضرورت ولې راغی؟
سیاست بذات خود یو جز دی د معاشرې یا په ولس کې د هغې د دغه چې دي د سماجي فکر یا د هغې د تهذیبي فکرونو یا د هغې چې په وسایلو په باره کې او د هغې د ټول تهذیبي ژوند چې څومره دی نو د هغې احاطه ټول سیزونه چې دي دا سیاست کل دی. دا هغه کل اظهار چې دی هغه په دې ټپو کې وخت په وخت شوی، په دې کې د مظلوم مرسته شوې ده، په دې کې د مسافرۍ احساس ځکه ذکر شوی چې چونکې یو سړی څوک په رضا د ملک نه ځي یا ډېر غریب شي یا د یار دغه مزینه دغه غربت کم شی دی چې هغه دا یو وګړی په دې مجبوره کی چې هغه خپل دومره خیرازه ودن پرېږدي او هغه ځي په بغیر ملکونو کې مزدوري کوي. یا یو بله ټپه ده چې خدای د تیلو کویان وچ کړي عربیان خوار کې چې جانان کور ته راځي نه. نو دغه استحصالي قوتونه او هغه ټول څیزونه د ټپې کې تاسو خبره چېر د پښتو ټپه کې د سیاسي اړخونو انتخاب د هغه ما ځکه کړی چې په ټپه باندې زما د ریسرچ نه مخکې چې نو صرف یو پی ایچ ڈی چې ده هغه د ډاکټر دانش بیټنی شوی وه چې د پښتو ټپې عمرانیاتي مطالعه خو هغه چونکې په عمرانیاتو باندې ډېر زیاته هغې فوکس کړی او ډېر خو د پښتو د ټپې سیاسي اړخ ته هغه ډېر زیات فکر نه و کړی. نو ما په خپله چونکې د وړوکوالي نه مې د ټپه او داسې په دې لاشعور کې پرته ده اغېږلې ده چې که تاسو فکر کړی ما دلته هم عموما چې کله الکانو نو موږ کمپیرینګونه کول د مختلفو پروګرامونو سټیج چې ما کله چلو نو ما چېرته کې څوک چې تقریر لره پاسولی نو ما په شعر نه دی راپاسولی ما په ټپه راپاسو. که نه نو بلکې زه دا دعوه کولی شم چې په سټیج باندې د ټپې روایت ما را جوړ کړی دی. نو په پښتو ټپه کې هغه بنیادی جامعیت دی چې زمونږ د پښتنو د ټولو همو مسلو کومه منبع چې ده هغه سیاست دی. او زه خو به ذاتی خود د پښتو هر ټپه سیاسي ګڼم ځکه چې دې کې یو چیپټر دی تاسو به وګورئ چې د پښتو د رومانی ټپو سیاسي مفاهیم دغه یو ټپه باچا خان کتاب چې تاسو وګورئ زما جون او جدوجهد نو په کم اخری مخ باندې چې کله د یو مایوسۍ په انداز کې یو ټپه لیکلې ده چې کله هند او د دغه تقسیم کیږي د هند تقسیم کیږي او پاکستان او دا په وجود کې راځي او دمونه د دریم آپشن چې یاره پښتانه د هند سره اوسېږي که د پاکستان سره وږي کنه ځان خپلواکه وطن غواړي که نه هغه آپشن ورنه کړی شو. نو باچا خان په هغې د یو مایوسۍ اظهار کړی و کې هغه ټپه په هغه معنی کې رومانی ټپه ده خو که وګورو نو هغه ډېر زیات سیاسي جامعیت لري ټپه ده چې د زړه په باغ مې ګلی وشوه بویا چې بیا بهار راځي سپړي ګلونه. یا د اجمل خټک د خولې یو ټپه ده چې هغه به عموما د ولی خان ته وایي چې یاره د جنازې بازو مې نیسه چیرې به ما په راستۍ خوله درکړي وي. دا چونکې هغه بنیادی عمل دی چې هغه په سیاسي عمل کې د یو بل سره د ودرېدو د یو بل سره د اتحاد او د یو بل سره د مرستې خبره ده یا په لاره کې د نیمګړي پاتې کېدو نه ډډه کول دي که نه. داسې د پښتو هر ټپه یو سیاسي مفهوم لري په خپله.
ها قدرمند اورېدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې موږ راوستي یو اوس ډاکټر عثمان زسیار خواله دغه به دیره کې او دغه نه چې د نو مرکو سره کوو هغه یو پښتو کتاب لیکلی د پښتو ټپې سیاسي اړخونه دا چې دنو دغه د پی ایچ ډي مقاله ده او بیا د هغې نه کتاب شکل جوړ کړی. دلته وخت شوی ورکوړي شانته کې دی مې دمکې چې دنو تاسو د هارون باچا ښایسته ټپې واورئ موږ سره اوسئ بیا راځو او دغه مرکه به جاري ساتو.
لزڑ میو کیو اللہ خبر دے د دنیا گئے دنیا گئے علم پسل سلا خبر خدای دے دخلے دخلے لاڑے دارو کا خدای دے دخلے دخلے لاڑے دارو کا ز درد لے نا نا شم دعا دعا درتا کو زما دے سو س نصیب کرو خدایا زما دے س نصیب خدایا ہم زولے گلشو گلشو ز گھٹا گھٹا وہ راجد تندے وہم وہم پجڑا جانما تندے وہم وہم پجڑا جانم خلق اگرم نیم نا یم لجانا نا جانا نا جدا شو سڑے پنی مانی مالار کی پریگ دے ملاپ پردو پردو راوڑو چن
ها قدرمن اوردون کې اوزل بیا تاسو سره کله زنی از احمد خان يم د سوات نه د خصوصي خبرونه سره تاسو مخامخ يم او نن منګر اوستي عثمان اولسیار ډاکټر عثمان اولسیار خواله ډاکټر عثمان اولسیار چې دنو په 13 کال د پښتو ټپې سیاسي اړخونه پی ایچ ډی مقاله لیکل او دغه نه بیا کتاب جوړ کړی دی او د دې چې دنو 1500 شپېته مخونه دي او تحقیق یې کړی دی ریسرچ یې کړی دی
اوس راځو دغه ټکنه د ټپه سندرغاړو ویلې ده
جی
خلق خوخه کریم دا هارون باچا شو کرن خان شو یا نور کنه اوس عام خلک چې هغه ټپه دوه قسمه ګڼي زما خیال لري، یو خو رومانی ټپه وي، یو چې دی هغه دغه ګیله کوي او شکوه کوي، او دې ټپه کې بیا څه قیسې دي باقي شاته تاریخ څه دی. دغه
ټپه خو بنیادي طور ما ذکر تاسو ته چې رب ټپه په ټپه کې د پښتنو د سماجی او یا تهذیبي یا د عمومي ژوند تقریبا هر اړخ ذکر شوی دی. او عموما که تاسو وګورئ پښتانه زیاتې د مسافرۍ ټپې هم ډېرې خوښوي، ولې د پښتنو د اقتصاد یو زیاته برخه چې دغه د مسافرۍ په ګټه وټه باندې پرته ده، نو هغه که مسافر دی نو هم هغه ټپې دغه د خولې زیاتې راغلي دي، یا که هغه کوم د مسافر دلته خور ده، مور ده، بچی دي، ښځه ده، یا محبوبه معشوقه ده، نواده کړي جنۍ ده، که نه نو دغه ټپې چې کوم مونږ وایي چې خدای د تیلو کویان وچ کړي، نو دغه ټول هغه عوامل دي چې په دې ټپه کې د هغې اظهار کېږي. اوس د سیاسي معنی ورکول یا بلکې د دې ټولو سیزونو منبع ما تاسو ته ویل سیاست دی، که په دې وطن کې په خپلو وسایلو اختیار وي، ځکه چې دلته کې اپرادی قوت شته، ځکه چې هغه اپرادی قوت ځي بیرونی ملکونو ته، هلته کې هغه د عربو ساراګانې ودانۍ هغه که تاسو وګورئ دا د دوبۍ او د اماراتو او دا ټول بلډینګ زونه دا وچې شګې وي، او دې ته تاسو هم تللی زم تللی یم چې هغه پښتنو هلته 15 کاله 40 کاله هلته مزدوري کړي دي، او د دې شګو او د دې دښتو نه هغو دا ودانۍ جوړې کړي دي. نو ما خپله یو شعر ما مخکې لیکلی و په دې یو میمی باندې چې موږ په دښتونو کې قصرونه جوړ کړل، موږ په دښتونو کې قصرونه جوړ کړل خو د جونګړې خاوندان نه شوله. نو هغه زمونږ مزدوران دي چې هغه دا د عربو سهراګانې هغو ودانې کړي، که وګوري هغې په یورپ کې ډېرې سختې مزدورۍ کوي، هغو په امریکا کې سختې مزدورۍ کوي، خو دلته کې هغه وسایل د هغې نه زیات دي، هغه وسیلې نشته.
اوس په ټپه چې دا ټپې چې دي ټپې څوک دا وکولی شي؟ دا ما لیکلي دا زما دي، داسې کتابونه
نه، داسې کتابونه شته مختلف، دا ولسي شاعران چې دي هغه وړې وړې کتابچې چاپ کړي، خو د ټپې چې کوم بنیادي تعریف دی چې هغه د ولس د خولې نه راوتلي هغه بې ساخته دغه دي هغه کیفیات دي چې هغه په هغې باندې څوک دا دعوه نه شي کولی چې دا د یو فرد دغه ده. او فوکلور بنیادي ته وروي دی ته چې فوکلور د یو فرد رایه نه ده، دا د قامي اجتماعي شعور یا د اجتماعي دانش منبع ده، که نه نو ټپه بنیادي ته ور تاسو وګورئ لکه په ډاکومنټډ شکل کې نو هم زما سره به کم از کم د 1,00,000 نه کم ټپې نه وي، تقریبا 1.5-2,00,000 پورې چې کوم مختلفې چاپ شوي ټپې دي هغه راغونډې کړو نو دومره جوړېږي. خو زه به دعوه سره ویم چې د دې په لس دومره ټپې چې دي هغه اوس هم لا ډاکومنټ شوي نه دي.
اوس دغې له راځم، اوس بعضې متلونه دي هم خلک د ټپو په شکل کوي، بعضې ټپې دي متل یې جوړ کړی، نو دې کې لږ زمونږ اوریدونکي کتونکي پوه کړه چې یاره متل او ټپه، او بیا تاسو یو بل چربې ته خبر وکړه، چربې دي خلک کوئی خوره بدل خبره دم ټپه ده دیګ لګ فرق
څنګه اسناب خو دا درې ونه ډېر زیات واضحه فرق لري. ټپه خو یو وړوکی سټېټمنټ دا ساری دا دغه چې دا متل دا یا محاوره دا خو واړه دغه دي نه سټېټمنټس دي، او ټپه خو په دوه مصرو اډانه لري چې دغه یو مصره چې دا نه سیلابه ده، دویمه چې دغه دیار له سیلابه ده، او دغه چې دی محاوره متل دا مختلف سیزونه دي، که نه په متل کې دغه کې محاوره کې عموما د یو سیز د بل سره تشبیه ورکړی شوي، که نه او متل چې دا یو جامع سند دی په خپله، که نه نو دغه کې خو ډېر زیات واضح توپیر دی. بیا چاربیته چې دا چاربیته د پښتو شاعرۍ یو ولسي سند دی، او دا ډېر اوږد سند دی، هغه دغه په دغه معنی کې چرته نه دی استعمال شوی، دا د نظم یو شی چې هغې څلور کړۍ یو شانتې دي، او بیا د پنځمه شپږمه پنځمه کړۍ کې وړمبۍ کړۍ دغه چې دی ردیف هغه بیا دغه کېږي ریپیټ کېږي او هم هغه کړۍ واپس راځي، که نه نه خو یو خپل بل اوږد سند دی، که نه نو ډېر ښې ښې چاربیته په دې مت کې دي، خو ټپه بیخي یو واضح سند دی او ډېر زوړ سند دی.
د ټپې نه زمونږ پښتنو معاشره څومره متاثره ده، لکه زه به مثال ورکړم د میوند د ملالیا خبر وه چې د زلمونه پوره نه شوه، یا چې دی نو د لیوانۍ اروان پوره شو په لاره ځي په کاڼو زیارتونه، په دې نه پښتانه یا پښتنو ژوند دا څومره متاثره ده.
زه خو داسې ګڼم چې د پښتنو ژوند ټپه ده، او ټپه په خپله د پښتنو ژوند دی، دا انتهایی لازم ملزوم دی، لکه دا زموږ جامه ده. د ټپې اپادیت او اهمیت دومره دی چې دا ملا په ممبر وایي، دا مور چې کله وړاغېږي نو دا یې په د نغري په غاړه وایي، دا که پلار خارېږي نو هم د ټپې په شکل کې خار وایي، کدا استاد په کلاس کې ناشته مشمان ته درس ورکي نو هغه هم ټپوي کدا یو پیغله ګدر ته زین هم ټپوي ک په دغه کې په پټی کې لونه کیږي نو هم ټپې ویلې کیږي ټپو د پښتو د ژوند انتهایی یو لازمي جز ده په غم کې مو د ساندو په شکل کې مو په خوشاله کې مو کنه او داسې ما تاسو ته داسې موضوع بنې چا په ټپ کې نه دغه شی ذکر شوی کنه او ټپ یو ډیر زیات جامع او جامع سچ هغه زموږ د ژوند ټول نه یو 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 ډیر پاک او هندار زموږ ټول ژوند د پښتنو ژوند ته ګوري بلکې داسې یو لیکوال لیکلی هم دی مانا حواله هیریږي پښتنو غټو دانشورانو کې چا لیکلی چې د پښتنو نته نور ټول تاریخ لري کې صرف ټپې کې د ټپې نته د پښتنو د ژوند مکمل تاریخ لیکلی شي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ او دا خصوصي خبرونه تاسو د سوات اوري او زه تاسو کوربه یم نیاز احمد خان او مونږ چې دینو د سوات سیدو شریف ډاکټر عثمان اوداسیار سره خبرې اترې کوو د هغه لیکل شوی کتاب په ټپه کې سیاسي اړخونه چې دا د هغه پی ایچ ڈی مقاله هم دا په دغه کې تحقیق کړی دی په دغه خبرې اترې کوو
اوس اخیری طرف ترازم ټپه یا دغه تاریخ دا مونږ شعوري طور پر څنګه محفوظ کولای شو راتلونکي نسل لپاره په دې وخت کې چې د انټرنیټ دور دی د موبایل دور دی زموږ نوي زلمې نوي کول پښتو باندې پوهېږي چې اکثر خلک دا خبرې کوم نه اتیا فیصده پکې انګریزي وایي شل فیصده پکې چې نو بیا پکې اردو او پښتو ګډه وډه وایي دا به څنګه خوندي کیږي او د دې څومره ضرورت دی
ټپه په خپل ذات کې په خپل دومره زیات توان لري چې دا سینه په سینه را روانه ده او د زرګونو کلونو نه را روانه ده او هغه تر اوسه پورې د وخت او ضرورت مطابق بعضې وختونو کې خپله ژبه بدله کړې ده خپل ساخت نه دی بدل کړی خپل مزاج نه دی بدل کړی هغه په خپل ذات کې قدیم هم ده او جدید هم ده دې کې دا یو توان په ټپه کې خپل شته کنه لکه دا تاسو ذکر وکړو چې په میوند کې شهید نه شوې خدای ګلالیا بے ننګۍ لري ساتینه دا هغه د میوند نه ملالۍ چې هغه کب د غالباً د دویم انګریز پښتون جنگ چې کوم افغان انګلو وار چې پاغې کې دغه د غازی ایوب خان چې داغه په مشرۍ کې دغه جنگ شوی او پاغې کې پښتنو لخکرو ماتې خوړلې ده او بیا په دغه میدان کې یو پښتنه مبارزه پاسي او هغه دا ټپه کې چې په میوند کې شهید نه شوې خدای ګلالیا بے ننګۍ لري ساتینه نو ما هغه ماتې خوړلې لخکر چې دغه بیا را واپس کیږي او هغه میدان گٹی کیا نا نا دا آغا تپد چا آغا پا آغا یوازی بلکی پا آغا میدان باندې نو آحاوی شوی چا آغا یہ پا آغا اثر انداز شو آغا جنگی ہو گٹو نن هم چې کم د ننګ مبارزی دی دا ټپ خپل رول پلی کوي
اخر نه پښتنه کومه روایت وونه چې پښتنه د کوټه کا سو وای د کولتا نوی کولتا چې هغه د موبایل او د اردو غانو د انګریزي غانو د غیچ دینو شوقیان دي چې هغه د خپل کلچر خپل پښتو خپل ټپه خپل سندره څنګه وساتي او د غیچ سس دکی
دا بلکې دا سوال او د مخکنه دوانه دی بل سر تړلی سوال او چې هغه لګ نیمګړې په دغه حواله پاتې شو چې مو ویچاره د نوی دور تقاضی ده چې موږ دې ټپه د نوی ریسرچ میتھډالوجي او د نوی علوم په بنیاد تجزیه کو دغه دی وکړو سیړنې دی وکړو په کم اړخ چې مار اغست د پښتو ټپي سیاسي اړخونه باید چې دغه شانتي مونږ د پښتنو مادني وسایل او پښتو ټپه یا مونږ راواخلو د پښتنو د نړیوالتوب تصور او پښتو ټپه یا دغه شان مونږ سره بلا ډېر شی موضوعات کېدای شي په دې موسمیات او ټپه هغه کې مونږ د علم سره د پښتنو مینا او ټپه د امن سره د پښتنو مینا او ټپه ان کې د موضوعات مادي کې سیړلې دي زیات کنه خو دغه شانتي زمونږ د نوي دور د ټکنالوژي زمونږ لکه وګورو دا واړه واړه کلیپس په دې ماشومانو د پاره خلک کارټونز جوړي نو هغه کې مونږ د خپل مشاهیر او دغه وګو یا په دې ټپه کې بازي ټپېری چې هغه ته د مذکور ټپې وای چې هغه کې یو بل ته جوابي ټپې نو کومګه داسې او کچھ په دې نوي د انیمیشنز غونټ کې یا کارټونز چې پای کې د کارټون په شکل کې مونږ را ټپې را ژوندۍ کچھ هغه زمونږ نوي نسل چې ده ماشومان چونکه د کارټون نه زیاته استفاده کولای شي کنه دا غي په شکل کې دا راشي خپل جبو میز د کی ټپم پاره کې ژوندې پاتې شي تهذیبي رویې هم پاتې شي د شان په یونیورسټو له کار دا چې راوي ریسرچ ورکي او چاغه په دې ټایپ موضوعات ور کې چاغه د قام زړې حالت کې پروت چې حالت کې هغه تیغونو زرغون شي چې هغه د قام په شعور کې او په لاشعور دواړو کې پراته دي نو په کار دا چې نوې ټکنالوژي د قامي نفسیاتو په بنیاد جوړ شي
ډیره مننه عثمان صاحب.
ښه قدرمن اوریدونکو دا وه د نننۍ خپرونه موږ تاسو راوستي وای سوات ته. په سوات کې د خصوصي خپرونه تاسو د مشال ریډیو واورېده د سوات د سیدو شریف نه ډاکټر عثمان الاسیار سره موږ مرکه وکړه. هغه چې دی نو په ټپه کې سیاسي اړخونه کم ریسرچ کړی او کم تحقیق کړی او په هغې باندې بحث شو. دې سره چې دی نو دغه پروګرام یا د دغه خپرونې وخت سر ته رسي خپل کوربه نیاز احمد خان ته د سوات نه اجازت ورکوي. د مشال ریډیو خپرونه په دغه بڼه باندې د معمول مطابق روانه وي. د الله په امان.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.